په پښتونخوا کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. د شاهین بنرم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبري خپرونه کرکلی وایم. په خپرونه کې به واورئ چې په باجوړ کې د بمی چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره څلور ویشته رسېدلې ده. د پښتونخوا حکومت ویلي دی افغانستان یو خپلواک ریاست دی او باید خپلې خوښې ته پرېکړې شي. په پاکستان کې د نوو صوبو په موضوع باندې تازه بحثونه پیل شوي. دغه راپورونه برته وړاندې کوو. لومبۍ ورزو پامیر ساحل ته چې د دې وخت خبرونه وو.
لومړی د مشال رادیو خبری سرټکی لکه څنګه چې مو واورېدل، په قبایلي سیمې باجوړ کې ځانمرګ برید شوی چې پکې د وژل شویو شمېر څلرویشت ته رسېدلی دی. اووه پنځوس کسان ژوبل دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي د سیاچین پر غیر پوځي کولو په مسلې هند خپل دریز سخت کړی دی. او د اسامه بن لادن له کوره په ترلاسه شویو کاغذونو کې لیکل شوي اسامه پاکستانیان خپل باوري ورونه ګڼل. بشپړ خبرونه. د پاکستان په قبایلي سیمه باجوړ کې د ځان وژون کې بریټ په پیخه کې د وژل شویو شمیر څلرویشت رسیدلې ده. حمله د امنیتي سرتیرو پر پوسټه شوې ده. د چارواکو په خبره حمله د باجوړ د مرکز خار په بازار کې شوې ده. د خار په روغتون کې ډاکټر عالم خان مشال راډیو ته ویل په پیخه کې ټول اووه پنځوس کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په ژوبلو شویو کې د ځینو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. په بازار کې یو دکاندار له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د پیښې تفصیل ورکړ. مشال راډیو خبریال وایي په پیښه کې څلور ماشومان هم وژل شوي چې سکول ته روان ول. دغه په خبره په دې چاودنه کې د لیوي امنیتي ځواک اته پوځیان وژل شوي چې پکې دوه افسران دي. په چاودنه کې د بازار دوکانونو ته هم تاوان رسیدلی دی. د پاکستان د وسلوالو طالبانو تحریک د دې حملې پړه پر غاړه اخیستې ده. د پاکستان پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی وایي هند د سیاچین پر غیر پوځي کولو خپل دریز سخت کړی دی. سیاچین د نړۍ تر ټولو اوچت جنگي میدان دی. د واورینو غرونو پر سر په دې سیمه کې شاوخوا شل زره پاکستانی او هندي سرتیري ځای پر ځای دي. د پوځي چارو کارپوهان وایي په دې سیمه کې خراب موسم د جګړې پرتله زیات پوځیان وژلي دي. د دوی په خبره د سمندر له سطحې شل زره فوټه په دې لوړ ځای کې د تودوخې یا د درجه حرارت منفی شپېته ډیګري سینټي ګریډ ته رسیږي. جنرال کیانی د سیاشین په پوځي مرکز کې خبرو پر مهال وویل
the issue of authentication and then withdrawal to the predetermined
line. دوی تر په خوانی ټاکل شوی کرخه د پوزیانو د استلو او د دې د کاروالی په اړه ځنی مسلې وي. خدا ورسته خبره چې د دواړو هیوادونو د دفاعي چارو د سیکرټرانو ترمنځ شوی دی. زما په ډیر سپینه وایم په دې کې یو قسم شاتګ شوی دی. حالت د تصدیقولو یا کاروالی لفظ کارول شوی وو. خو اوس هند غوښتنه کړې ده چې د کنټرول کرخه حد او برید دی معلوم کړل شي. په سیاچین کې د اپریل په ومه د واورې د لوی غټ خوېدو پیښې د پاکستان یو سلو نهیش پوځیان او یو لس ملکی کارکونکو لاندې کړل. د جنرال کیانی د دې څرګندونو په اړه هند لاس نه دی ویلي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د کراچۍ په لیاري کې میشتو وسلوالو ته خبرداري ورکړې چې په دوه ورځو کې د نننه د خپل وسلو غورځوي. هلته په لیاري کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ پر یو بل حمله هم دوام لري. رحمان ملک وایي د جمعې لورځې به په لیاري کې پر روانو عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو هلیکاپټرې هم کارول کیږي. دی وایي د ولس لته مې سره سم به پولیس او د رینجر امنیتي ځواک سرتیري په ګډه کار روي وکړي. د کورنیو چارو وزیر زیاتوي دا کار روي کېدای شي په ورځو یا ګینټو کې پیل شي. په لیاري کې له اتو ورځو راهیسې عملیات روان دي. پولیس وایي په سیمه کې هدفي وژونکي او باج اخیستونکي وسلوال موجود دي چې د امنیتي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د پاکستان د بلوچستان په کوټه کې نامعلومه کسانو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي دي. پولیس وایي پیښه پر قمبراني سړک شوې ده. وژل شوي دواړه ورونه دي چې پکې یو د سنیانو عالم دی. د شالکوټ تانی یو پولیس چارواکي محمد اکرم مشال راډیو ته ویلي پیښه د زیارت پر ماښام هغه وخت شوې چې دا کسان د خپل کور په بیټک کې ناستول. په کوټه کې له مودې راهیسې شیا او سنی علما د هدفي وژنو په پیښو کې وژل کیږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ل امریکا په خبرو شوی دوسیو کې ویل شوی اسامه بن لادن په خپل لیکونو کې پاکستانیان د باوري ورونو په نوم یاد کړی دي. دا دوسیه په امریکا کې د ترهګرۍ ضد جګړې پوځي مرکز د اسامه بن لادن لکوره ترلاسه کړی وي. نوموړی تیر کال د مې په دویمه د ایبټ آباد په ښار کې د امریکایي پوځیانو په چاپی کې ووژل شو. دا دوسیه چې د زیارت په ورځ خپرې شوې پکې اسامه بن لادن د القاعده د خراب فعالیت او د مسلمانانو د مخ په کمیدونکو باور په اړه چې د ترلاسه کولو تمه لرله ګیله کړې ده. دوسیه ښایي اسامه پر امریکایانو پر حملو کولو توجه کوله او داسې چلونه یې جوړول چې امریکایي مشران ووژني. اسامه پلان لره چې د تیروتنو د سمولو د نوې مرحلې د پیل په نوم په اړه یو بیان خپور کړي. هغه دا تمه هم لرله چې هغه الوتکه په نښه کړي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پکې سپور وي. دا کاغذونه وایي اسامه پاکستانیان د باوري ورونو په توګه یاد کړي دي، خو د داسې پاکستانی چارواکي پیژندګلوي یې نه ده کړې چې په ایبټ آباد کې د ده له پټېدو خبر وي او یا هم ورسره په دې کار کې یې لاس درلود. چین ویلي حکومت مخالف اړوند کس چین ګوانګ چینګ له هېواده بهر سبق ویلو ته درخواست ورکولی شي. چین ګوانګ چینګ د امریکا او چین ترمنځ ډیپلوماټیک اختلاف پیدا کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پر ورځ ویل د بل هر چینی وګړي په څیر چین هم له هېواده بهر زده کړو لپاره غوښتنلیک ورکولی شي. چین په کور کې نظربند و او بیا وتښتید او په بیجنګ کې په امریکایي سفارت کې پناه واخیسته. چین چینی چارواکو وهلی دی او کورنۍ ته یې ګواښونه ورکړل شوي دي. نوموړی د روانې اونۍ پر مهال له امریکایي سفارت هغه وخت لاړ چې ورته حکومت یقین ورکړل چې په چین کې به محفوظه وي، خو وروسته بیا هغه خپل دریز بدل کړ او ویل چې امریکا ته تګ غواړي. او چارواکي وایي چې د روسیې د شمالي قفقاز د داغستان په جمهوریت کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او له 130 زیات ژوبل دي. چارواکي وایي لومړۍ چاودنه د زیارت په ورځ ناوخته د مخشکلا لخاره د باندې د پولیسو په یوه پوسته وشوه. د دوی په خبره په موټر کې چاودونکي مواد ول او هغه وخت وچاودېدل چې پولیسو دا ګاډی ودراوه. په هماغه ځای کې شاوخوا 15 منټه وروسته په یوه منی بس کې دویم بم وچاودېده. دې چاودنې هغه پوځیان او پلټون کې په نښه کړل چې تر لومړۍ هغې وروسته راغلي ول. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډون اورېده چې پامیر ساحل وړاندې کول په روانه خپرونه کې دغه راپور اورېدی شي. په باجوړ کې د بمی برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېره 24 ته رسېدلې. د هسپتال یو کارکوونکی وایي
ماشومان هم پکې شته، مختلف دغه پکې سکول دي، نقې پکې الکان دي.
په پاکستان کې د نو صوبو په اړه د پارلیمان دننه او بهر ګرم بحثونه پیل شوي دي. سینیټر افراسیاب خټک وایي
نو صوبو مطالبو کې ځنې جایزې او صحیح مطالبې دي او ځنې داسې دي چې خلک په غیبنو سیاست قرباني.
د پښتونخوا حکومت ویلي افغانستان یو خپلواک ریاست دی او باید خپل خوښې ته پرېښودل شي.
افغانستان ځان له یو آزاد ملک دی او په خپل فیصلو کې آزاد دی، لہذا د دې طرف نه غی ته ډیکټیشن ضرورت نشته. پرې دې چې خپل فیصلو کې او که امن طرف ته دې چې غی کامیاب شي.
د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ نه نور راپورونه او تفسیرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. رازو اڑمبے بحث کو باجوڑ کی دا امنیت پا تازہ صورت حال چے لقبل خلق دستندو سر مختی سمکی اوزل بیا یر ترخ خور شوی دا سرد دیش دغل تا فوزی عملیات ہم شوی دی بیا ہم دا ترہگر و تنظیمون لخوا دا ترہگر پا پیخو کی سکمین دراغلی پا باجوڑ کی دا تازہ بابی برید پا نتیجہ کی د وجل شو کسانو شمیرا 24 رسیدل د ګن شمیر نور زخمیان دي. تفصیل د سیمه نازم همکار راکای.
د باجوړ ایجنسی په خار هډ کوارټر بازار کې د عسکري قوتونو په یو پوسټه د ځانمرګ بریټ په نتیجه کې د لیویس فورس ته دوه افسرانو سره سره 19 تنه مړ شوی او 55 زخمیان شوی دي. د پیښې په اړه د پروډیکل انتظامیا چارواکو تصدیق کړي چې دا یو ځانمرګ بریټ وو او د خار هډ کوارټر هسپتال د ایمرجنسی کیژوالټی یو غړي انور علي مشال ریډیو ته وویل
تجربه کوډ ماستر او میجر شامل دي. جاوید میجر له پزندګي کوډ ماستر دي
او د خار هډ کوارټر هسپتال د کیژوالټی وارد یو بل تن مشال ریډیو ته وویل د مړوش میرا 19 ته ورسېدله.
19 مړ دي، 56 زخمیان دي. ماشومان هم پکې شته، مختلف دغه پکې سکول دي، نقې پکې الکان دي.
د چاودنې د ځای سره نږدې د کتابونو د سټیشنری دکاندار سید باچا وویل چاودنې یو شمېر دوکانونه هم خراب کړي. او په دې چاودنه کې د لویس فورس شپږ غړي او دو افسران مړه شوي، نور عام ولس دی. د چاودنې په وخت یو لیدونکي قادر خان سیال څه ولیدل؟
موږ کلي نه راتلو بازار ته، چې څنګه ګاډي نه کوشو او بازار ته ورسېدو، دغه ټایم کې بس چاو کې یو درز وشو، د درز سره بس بره جوړې او د ملبه کې کوم ودا په هوا کې ښکارېدل. موږ ته بیا سیکورټي کورس ډزې شروع کړې او د هغې نه پس هغه علاقه په خپله ګیره کې واخیسته.
د چاودنې سره سم په خار بازار او نږدې سړکونو باندې کرفیو ولګېده او موبایل ټلیفونونو هم د زورورې چاودنې وروسته کار پرېښو. یاد دې وي چې پرون هم د باجوړ ایجنسی په چمرکنډ سیمه کې په سرکاري ځواکونو او د امن کمیټې په غړو د سرک د غاړې چاودنه شوې وه، چې څلور تنان پکې پټکې مړه او یو تن وروسته هسپتال کې مړ شوی و او د دغه پېښې پړه طالب وسلوالو په سر هم اخیستې وه.
باجوړ کې ترهګرې تازه پیښه د دغې نه وړاندې فوجي عملیات په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو نه بې کوره کړې وي. دا چې په دغه سیمه کې کمې وسلوالې ډلې فعالیت لري او د دغه ترهګرې د پیښې په شا څه عوامل کېدی شي، دغه موضوع زموږ همکار اسرار علم مومند په پېښور کې د ځایي خبریال یوسف علي مخې ته ښه ده.
بالکل دا دا چې حکومت چې په کوم خپل دعوه کې دی، ډېر دعوه کې هغه رښتینې دی. حکومت چې څنګه وایي چې مونږ اپریشن وکړو، اپریشن شو، کامیاب اپریشن شو، خو اوس لکه دا دي چې طالبان خو مکمل نه دي، په مکمل توګه باندې ختم شوي تیرې هم نه دي. نو که دوی هر څو لکه هغه دغم کې لکه پشپې کېمکېنو خو هغه خو واوړي. او نن سبا خو لکه دا ده چې دوباره داسې وشوه چې لکه امریکایي چې کوم فوجونه دي په افغانستان کې، هغوی پلانینګ لري چې په کونړ کې یو غټ اپریشن شروع کړي، چې هغوی هلته اپریشن کوي په دې بار باندې خوراوړي. او د دې چې کومه دا واقع ده، د دې د مدارک اوسه پورې سپورې زما معلومات دي، مولوی فقیر ګروپ هم خاري عمر دغه سوشن دی، هغه هم ذمہ داری دعوه کړې ده چې موږ کړې ده، ما کا او خاري احسان هم کړې ده د پی 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 والا. سو بای دی ول کې لکه بیسیکلی مخکې خو ډېر ګروپونه وو، خو نن سبا بنیادی طور درې غټ ګروپونه دي. یو خاري جورمان والا دی چې هغه بنیادی طور خو دغه دی کونل دی، هغه رهایشي کونل دی، او دویم فقیر محمد دی چې فقیر محمد تاسو ته معلومه ده چې هغه طالبانو دغه سردار ویلو چې موږ د خپلو سفرو نه ویستو. او د هغې نه علاوه د ٹی ٹی پی ګروپ نن سبا هلته کې مشري کوي د عبدالله ملاره، چې هغه لکه مطلب دا یو اکټیو ګروپ دی.
تاسو څه وایئ چې مولوی فقیر دا کار کړی دی په کنا طریقې طالبان پاکستان دا کارونه کوي، دا کمې چاودنې چې په موږ په باجوړ جنسي کې
یاره صفه تو هغه څه نشي ویل، کلیئرلی هغه څه نشي ویل چې څوک له اوسه پورې کوم دا وی راغلي دي کنه دا وی دواړو کړی دي، دواړو دا ویلي چې مونږه لکه دا کړی دي. او دا دواړو زور شته په باجوړ کې شته، او باجوړ کې لکه کوم ټول کراوی موجودی به تم کې نیوی خو زور خوشتا کار کولی شي، ارزې کولی شي، هغه یو نه پاتا نه راوړي دی چې دا بارډر خو تاسو تک اندازې وی دا بارډر خو ډیر اوږد او رف بارډر دی، او په بارډر باندې بیسیکلی نه هغه طرف ته ځواکونه شته، مضبوط ځواکونه نه دي سره طرف ته شته.
داسې رپورټونه راغلو چې مولوی فقیر د پاکستان حکومت سره د سولې د خبرو هغه وړاندیزونه ورکړي، نو د هغې سره بیا وروسته د طریقي طالبان پاکستان او د مولوی فقیر ترمنځ اختلافات هم پیدا شو. نو څه وایي چې آیا دا خو طریقي طالبان پاکستان دا نه خودل غواړي چې په باجوړ ایجنسۍ کې زور د دوی دی، د دوی مشري ده، او مولوی فقیر چې کوم د دوی یو قسم لا نظر انداز کول غواړي؟
یو بل کمزوري کولو زما خیال دی چې په دې حال کې هغوی یو بل ته کمزوري کولو څخه مدد ویټ نه لري. دا خبره کې طالب به وایي تحریک طالبان به وایي چې دې کمزوري کوم، او هغه وایي چې به دې کمزوري کوم، ځکه چې دواړه د حکومت نه په دې وخت کې دواړه د حکومت خلاف جنګېدونکي تنظیمونه دي. او چې کله لکه دوه اختلافات هم وي خو د یو دشمن خلاف هغه دواړه اکثر یو موټي، نو دا زه نه یم چې لکه هغوی به خپل منځ کې یو بل کمزوري کولو او داسې کوشش کوي.
یوسف علي زما ستاسونه اخري پوښتنه دا ده چې تاسو څو ګورئ چې باجوړ ایجنسۍ څومره مهمه او حساسه سیمه ده؟
باجوړ چونکې د افغانستان سره نورې هم قبایلي سیمې ده، هغوی بارډر دغه دی سو تیل چنګېدلې دي. او باجوړ باره کې موږ دا یو نه چې باجوړ په دې قبایلي سیمو کې ټول نظرخیزه سیمه ده، او د ټولو نه پیسفل خلک یې وو، او د خلک یې د دین نه هم خبر وو لکه او دغه خو لکه دا چې لکه دا ډول د افغانستان د ټولو نه نن سبا چې ټولو نه سخته شبه کمې ته ویلی شي کونړ یا لکه په بارډر ریجن کې هغه د باجوړ سره یو ځای ده. دلته کې لکه د دغې صوبې چې کوم هلته کې څه واقعات کېږي د هغې ډایرکټ امپیکټ راځي په باجوړ باندې.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان په قومي اسمبلی کې حکومتي ډلې د نوې سرایکي صوبې جوړولو لپاره قرارداد وړاندې کړی دی او ویلي دي چې د جنوبي پنجاب د اولس غوښتنه ده. د دې پترس کې د مخالفې ډلې پاکستان مسلم لیگ نن دریز دی او وایي چې اول خو د جنوبي پنجاب صوبه نه جوړیږي او که ضروري وي نو بیا د سلور نورې صوبې جوړې کړي شي. په دغه اړه قانوني کارپوهان سوای د اسلام آباد نه د سراج ظهیر پر راپور کې اورو.
که څه هم یو پلو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سرایکي صوبې جوړولو لپاره قرارداد وړاندې کړی شو نو بل پلو د دې پر ضد مخالف ډلې پاکستان مسلم لیگ نن هم په قومي اسمبلی کې یو قرارداد وړاندې کړو چې پکې غوښتنه وکړې شو چې یوازې د سرایکي صوبه نه جوړیږي بلکې سلور نور صوبې دې جوړې کړې شي چې پکې به جنوبی پنجاب، بهاولپور، هزاره صوبه او فاټا صوبه شامل وي. د پاکستان سیاسي او قانوني مبصرین د حکومت او مخالف ډلې دې فیصلې ته په کوم نظر ګوري او سوي کله چې دې لړکې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل لطیف افریدی څخه وپوښتل نو هغه وویل
د آئین د آرټیکل یو روندی لاندې چې کوم دي دا سلور صوبې او فاټا چې کوم دي دا د پاکستان ریاست کې جوړیږي نو څه وخت دوی نورې صوبې جوړوي نو دا په آئین کې ترمیم کوي چې په هغه کې د نورو صوبو گنجائش راشي لکه چې دا زمونږ د خیبر پختونخوا د صوبې د نوم لپاره ترمیم وشو او سلور صوبې نور جوړ آگے پرم پائن کی ترمیم کی گئی اور پائن کی ترمیم چھے دا پسلو کے یعنی ٹو تھرڈ میجورٹی بہت کی چھوی نو حل ادا آئین کی ترمیم کی دیشی دا دا صبح جوڑے دو واحد الار ادا بلا نشی کی دے
دا سیمائی سو چارو تزیہ کار اور خبریال طاہر خان مشال ریڈیو تو ویل چھ زیادی صبح جوڑا ول سبدا خبر ندا
اول کی پاکستان ہم جوڑ شے ہوئے پاکستان سر دمر زیاد وسائل نو قرور ہو گیا حیوات ترقی کر دا تو اول دا صبح تقسیم شنو تقسیم دسی پکار دے پاسه خلک وی چې هغه په انتظامی بنیاد پکار دی خلکو دا رایه ده چې په آبادی باندې پکار دی څه خلک وی نه په جبه باندې پکار دی نو چې په هر بنیاد باندې وی نو په هغې دې وشي او قبایلي سیمه ډېره زیاته لویه سیمه ده او کو هلته یو رایه ده جوړیږي چې قبایلي سیمې دې جلا صوبه شي او هلته د منتخب چې کوم دغه خلک دي هغې څه وي بیا د عامو خلکو رایه هم اخیستل پکار دي.
قانوندان لطیف افریدی زیاته کړه کچري ملک کې نورې صوبې جوړېدل ضروري وي نو بیا دې بلوچستان کې هم د پښتنو لپاره جنوبی پختونخوا صوبہ جوړ کړی شي. سیراز ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په پارلیمان کې د حکومتي ډلې لخوا د قرارداد وړاندې کېدو وروسته پاکستان کې د نو صوبو په جوړښت باندې ګرم بحثونه پیل شوي دي. په دغه موضوع باندې زموږ همکار ریاض ګل مساخیل د عوامي نشتل ګوند د مرکزی مشر او سینیټر افراسیاب خټک سره خبرې کړې دي. راځي دغه ته وګورو.
نو صوبو کو طالبو کی زنی جائزی اور صحیح مطالبی دی اور زنی دس دی خلق غریب نم سیاست قربانی اری اسی جذباتی خبر کی سره کی صوبہ چې دا په پانی یو مطالبه وا او باقی دې کې وزن شته په کار نشي نو دا دې سي ډېر صوبہ مطالبې دي فاټ اسمو په تعلق سره هغه څه ګونه دي یو وجود یو نو کو راي تعلق دې البته دا غي په خبره کوم کوم فیصل دې فاټ خلک کوي چې کوم دا غي احترام کو زم خایښ پدای چې ګونه یو وجود یو په کار یو ځای خدا دې فیصله وو دې فاټ خلک څه کوي کوم دا غي احترام
ټیک ده دا دې طریقې کار بسنګ دې فاټ صوبہ کو جوړي کی طریقې کار به سي
هر صوبہ جوړي کی جی هغه د پاره طریقہ خپل دی مثلا یو صوبی صدا هغه صوبی نه بیریږي نو دغه صوبی اسمبلی باید په درو کې دوه برخې فیصلو کې چې موږ دې بیلول غواړو
ټیک ده
او کفاټه چې دا په صوبی دی رئیس نه ده صوبی سره ده هغه فیصله چې ده هغه پاکستان په صدر کول شي ها ارتیکل 200 وو سره د صدر د خلکو د رائے بدلولو نه پس فیصله کول شي چې سټیټس د دې حالت بدل شي البته هغه نور صوبې آئین به ترمیم کول غواړي ځکه چې هر صوبه په ګوري کې نو آئین کې په خامخا ځکه صوبې نوم لیکل غواړي
ټیک
سېنات کې تعداد بدلول غواړي هغه صوبې کې اسمبلی چې دا هغه ممبران ته آئین کې لیکل کیږي نو ټول خبره آئین کې تبدیل کیږي
ټیک نو عوام د رائے د پر بسر څه طریقه کاری آیا د بسر ریفرندم کې څه طریقه وکړي
نو عوام رائے خو مختلف طریقې کې دي شي جرګې کې دي شي ریفرندم کې دي شي منتخب نمائندگانو په ځای معلومات کې شي مختلف
هم په دغه موضوع باندې اورو د قومي اسمبلی د غړي کامران خان خبرې دوی باس کړی دی د پدغه تجویز چې یعنی قبایلی سیمو ته دی د یوې جدا صوبې حیثیت ورکړی شي. راځي د دوی خبرو ته وګورو.
بالکل مونږه ویلکم کوو دا خبره ډیره خوشاین خبره ده. مونږه خود شروع ورځنه دا خبره کوو چې فاټان چوک په فاټا کې تاسو ته پته ده چې الته خپل یو سیستم دی هغه د ډیره وخت نه الته روان دی. نو فاټا که خپل ځان ته صوبه ملو شي نو باغی کې بدای چې دغه فاټا چې کوم نظام دی کوم سیستم دی هغه هم پکې کور شي. او بل دا د قبایلو د خلکو بد مرزی خبره وی زکه چې قبایل دا وایي چې مونږه نظام ته غوښی صبح جوړش.
د پښتونخوا حکومت ویلي دی چې افغانستان یو خپلواک ریاست دی او باید خپل خوخه ته پریخودي شي. په دغه اړه د پیښور نه غلام غوث نور تفصیل راکړي.
د خیبر پختونخوا حکومت د افغانستان او امریکای ترمنز د سټریټیجیک تړون په اړه ویلي دي چې افغانستان په دې لړ کې خپل مرزي ته پریښودل پکار دی ځکه چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی. د امریکای او افغانستان ترمنز د سټریټیجیک تړون په اړه مې چې کله د صوبې د اطلاعاتو د وزیر میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې د خیبر پختونخوا حکومت دې تړون ته په څه نظر ګوري نو هغه مشال ریډیو ته وویل.
دا حقیقت دی چې افغانستان ځان له یو آزاد ملک دی او په خپل فیصلو کې آزاد دی. لہذا د دې طرف نه غیته ډیکټیشن ضرورت نشته. پرې دې چې خپل فیصلو کې او امن طرف ته ځي چې هغه کامیاب شي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا افتخار حسین زیاته کړه چې د امریکا او افغانستان ترمن سټریټیجیک تړون سره دومره نوې خبره نه ده ځکه چې امریکا د وړاندې نه په افغانستان کې پرته ده. خو دا خبره په پام کې نیول پکار ده چې افغانستان مضبوط کړي شي ځکه چې مضبوط افغانستان د پاکستان په ګټه دی.
یو خو د اقوام متحده د قرارداد پر اړه کې د نیټو په شکل کې افغانستان کې آلریډي امریکا موجود ده. دا یو داسې نوې خبره نه ده او هغه د آلریډي هغه ته پراته دي. اوس دا خبره اثرینو کولای بخپلو کې مذاکرات هم کوي بخپلو کې خبر هم کوي. دا زموږ نظر ضرور دی چې افغانستان مضبوط افغانستان هغه د پاکستان د امن ضامن دی او افغانستان په هغه شکل کې مطلب دی ساتل غواړي چې په کم شکل کې مضبوط وي او ځان چلولی شي. لہذا هغه جنگ هم والی دی حالات وخریده. نو افغانستان په داسې شکل کې د افغانانو په لاس کې پکاره چې مضبوطی کدا کمزوري وي نو دا به کم دی نو د جنجالونو د مصیبتونو جالوي. لہذا دا یو مضبوط شکل کې پکار دی هغه چې کم شکل ورکې کومه طریقه ورکې او په کومه طریقه نه دا د اغوی خوخه ده.
یاد دی وی چې د افغانستان او امریکای ترمنز د سټریټیجیک تړون نه پس په 2014 کې د افغانستان نه د ناتو ځواکونو د وټلو وروسته به تر لسو کالو پورې امریکا په اقتصادي او پوځي ډګر کې د افغانستان پښه ولاړوي. غلام غوث مشال ریډیو پیښور.
په امریکا کې د کمبیټینګ ټیرریزم په نامه یو شړنیز مرکز د اسامه بن لادن ولس دستاویزات خپره کړي دي. په دغه اړه رایټرز خبري ایجنسی راپور خپور کړي چې مهم ټکی د اسرائیل مومن نور
د اوسامه لکور څخه ترلاسه شوي دستاویزات ښایي اوسامه بن لادن له نورو طالبان ډلو خوشاله نه وو چې دا رنګ دغه ډلې د دوی شهرت ورخرابوي. اوسامه د القاعده ډلې لخوا په کاروایانو کې د مسلمانانو په وجنه هم اندېښمن وو او غوښتل یې مېرمنې او ماشومان له خطرو څخه لرې وساتل شي. د اوسامه لخوا یو خط چې تاریخ یې نه دی معلوم پکې لیکل شوی د 2010 کال د خزان موسم په لومبیو کې اوسامه دوه ډلې چې یوه په پاکستان کې وه او یوه د افغانستان په بګرام کې وه ورته ویلي وو. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او یا هغه وخت په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر جنرال ډیوډ پیټریس جهاز په نخه کړي. ولس دستاویزات چې په 115 او یا پاڼو مشتمل دي. دا ټول خطونه د 2008 کال د ستمبر د میاشتې نه تر اپریل 2011 کال پورې په عربي ژبه کې لیکل شوی. خو معلومه نه ده چې دا خطونه چا لیکلي او چا ته لیږل شوي وو. اوسامه له القاعده سره تړل شوو اورپکو ډلو د کمزوري په اړه هم ډیر اندېښمن وو چې دا رنګ د طالبانو د غډلې د ولسي ملاتړ په ګټلو کې ناکامه دي. په سمه توګه د میډیا کمپین لپاره مشاورتي نظام نه لري او د کاروایانو لپاره د کمزوري پلانونو له کبله په زرګونو مسلمانان وژل شوي. د کمبیټینګ ټیرریزم مرکز مشر کرنل یام کولنز وای د اوسامه له کور څخه ترلاسه شوي دستاویزاتو څخه تر ټولو مهمه خبره دا په ډاګه کیږي چې اوسامه د ځایي جهادي ډلو څخه مایوسه وو. ښکاري داسې هغه غوښتل د القاعده پورې د تړلو ټولو ډلو په فعالیتونو او ولسي بیانونو باندې کنټرول ترلاسه کړي. بن لادن امریکای اورپکی انوار الاولاکی ته ډیر اهمیت نه ورکولو. اولاکی تیر کال په یو ډرون برید کې وژل شوی و. اوسامه د خپل مرګ یو اونۍ وړاندې د کال 2011 د اپریل د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د عرب پاسون په اړه یو خط لیکلی و چې پکې هغه په دې خبره زور راوړی و چې کوم خلک په دغه هیوادونو کې د حکمرانانو پر ضد نه دي راپاسېدلي، هغوی دې هم پاسون ته وهڅولی شي چې دا رنګ دغه حکمرانان او د هغوی حکومتونه له منځه ولاړ شي. د افغانستان په اړه اوسامه لیکلي، دغلته د دوی روانه جګړه جهاد دی او دا هم د دوی کار دی. بن لادن لیکلي، په سومالیا کې د دوی ملګرو چې کوم برتانوي چارواکي تښتولی و، د هغه په بدل کې دی د دوی قیدیان را خوشې کړی شي. اوسامه په ښارونو کې د اورپکو د بچو اوسېدل د خپل امنیت لپاره یو مهمه مسله ګرځولې وه او ویلي و چې د طبي ضرورتونو بغیر دی د دغه ماشومانو له کور څخه په وتو بندیز ولګول شي. میندو او پلرونو ته یې ورله ویلي و چې خپلو بچو ته مقامي ژبې وښایي چې دا رنګ په اسانه په ټولنه کې نفوذ وکړي. د 2010 کال د اکتوبر میاشتې په 6مه نیټه لیکل شوي خط کې اوسامه خپلو ملګرو ته خبرداری ورکړی و چې په لارو کې له یو بل سره ملاقاتونه نه کوي. د دستاویزاتو مطالعه ښایي د بن لادن له تحریک طالبان پاکستان سره اړیکې خرابې وي. د القاعده مرکزي مشرتابه له تحریک طالبان سره په دې اړه اختلافات وو چې طالبان په مسلمانانو ناتر بریدونه کوي. په پاکستان په ابټآباد ښار کې د اوسامه له کور څخه ترلاسه شوي دستاویزات ښایي د القاعده ډلې له ایران سره هم اړیکې خرابې وي. په امریکا کې د 11 ستمبر د ترګر بدون وروستو د القاعده یو شمېر مشران او د بن لادن د کورنۍ غړي ایران چارواکو په تحویل کې اخیستي وو، خو امریکایي چارواکو ویلي دا هر څه په ډاګه نه دي. همداراز ځینې امریکایي کارپوهان وایي چې له القاعده سره د ایران اړیکې لږې خرابې او یا هم په ځینې وخت کې د دواړو ترمنځ همکاري وه. او بیا ځینې محافظه کار امریکایان په دې نظر دي چې د 11 ستمبر ترګر بریدونو په اړه ایران ارادي خاموشي اختیار کړې وه او دارنګ په افغانستان کې د امریکا لخوا د عملیاتو شروع کېدو وروسته ایران د القاعده ډلې چلوونکو ته په هیواد کې پټنځایونه ورکړي وو، خو د ایران شیعه اکثریت حکومت له القاعده سره د همکارۍ خبرونه رد کړي دي. د القاعده جړې په سنی مسلک کې له وهابي فرقې سره جنګېدلې دي.
د نړیوالې ټولنې لخوا افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو له پروګرام سره هغې خپله رضامندي ښودلې ده او د نوي پروګرام له مخې پریکړه کړې ده چې نږدې به دوه میلیارد ډالر به افغانستان ته د کډوالو پر ستنېدو هغوی ته د کار په موندلو او د نورو اسانتیاو په برابرولو ولګول شي. په دې اړه د حسیبه شهید راپور اورو.
اسوسییټډ پریس لیکي د زیارت په ورځ د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ادارې له 1.9 بلیون ډالر د لګولو له هغه پلان څخه چې د افغان کډوالو مرسته کوي نړیوالې ټولنې خپل ملاتړ څرګند کړی دی. اسوسییټډ پریس لیکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې دغه نږدې 2 میلیارد ډالر به د اوسنیو او پخوانیو افغان کډوالو په ستنېدنی ولګول شي او دا په داسې حال کې ده چې چارواکي له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته تیاری نیسي. د افغانستان، پاکستان، ایران، سویټزرلند او ملګرو ملتونو چارواکو په جنیوا کې د هغه پلان د وړاندې کولو په غونډه کې ګډون وکړ چې له مخې به یې 15.2 میلیونه افغانانو د ستنېدنې له بهیر سره مرسته کوي. د دغه پلان له مخې به افغانستان ته د ستنېدونکو لپاره د دندو، سکولونو یا ښوونځیو او نورو اسانتیاو او اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وشي. که څه هم دا د مرستو ورکولو غونډه نه وه، خو د اسوسییټډ پریس په لیکنه چارواکو دا منلې وه چې د پیسو راټولولو لپاره به هم یو څه هلې ځلې وشي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدنې د چارو وزیر جماهیر انوري ویلي، د افغانستان د کډوالو بنسټیزو اړتیاو ته په کتنې سره یې 8 څلوېښت داسې برخې موندلې چې باید په مرستو کې لومړیتوب ولري او دا بیا د نړیوالې ټولنې د مرستو پورې اړه لري چې څومره یې کولی شي. روانونه د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په همکاري او د سویټزرلند په کوربتوب د 2 ورځنۍ غونډه په داسې حال کې جوړه شو چې امریکا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر کموي او افغانان د ناتو، امریکا، د وټلو او افغان ملي اردو او پولیسو ته د امنیت د سپارلو په اړه اندېښنه لري چې څه به کیږي. په لسګونو زره افغانان دا وخت یا خو هیواد ته ستنېږي او یا هم له هیواده د تېښتې په حال کې دي او ګڼ شمېر کې افغانان دا وخت انساني قاچاق له لارې بهرنیو هیوادونو کې پناه اخلي. په 2000 میلادي کال کې افغانستان ته د امریکایي ځواکونو له راتګ وروسته 15.2 میلیونه افغانان له پاکستان او ایران نه هیواد ته ستنې شوي چې 25% کې د دې هیواد نفوذ جوړوي. دا وخت په پاکستان کې شاوخوا 2 میلیونه او په ایران کې 1 میلیون افغانان د کډوالۍ شپې سبا کوي. پاکستان د قبایلی او سرحدونو د چارو وزیر شوکت الله ویلی هیواد یې په خپل خوا خبانې د روان کال تر پای افغانانو ته د ستنیدنې هدف ټاکلی دی. د پدې اړه چې کله دې ټاکلې مودې نه زیات وخت تیر شي څه به کیږي څه ونه ویل.
د حسیب شهید راپور مورید اوریدونکو پښتونخوا کې درنګ شیبه لسلور نه بجې کېدونکو دی ورزوبا په امیر ساحل ته مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته به د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه تاسو ته مهمه برخه وړاندې کوو.
په قبایلی سیمه باجوړ کې په ځانمرګي حمله کې د وژل شویو شمیر 43 تر رسیدلې دی. 50 کسان ژوبل شوي دي. د پاکستاني پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي د سیاچین د غیر فوجي کولو په مسله هند خپل دریځ سخت کړی دی. د پاکستان د کورونی چارو وزیر رحمان ملک د کراچۍ په لیاري کې میشت وسلوالو ته خبرداری ورکړی دی چې په دوه ورځو کې د وسلو غورځوي. د افغانستان په پکتیا ولایت کې هغه مهال شپږ وسلوال وژل شوي چې دوی په جمعات کې چاودونکي مواد جوړول. د اوسامه بن لادن له کوره په ترلاسه شویو کاغذونو کې لیکل شوی اوسامه غوښتل چې هغه الوتکه په نښه کړي چې د امریکایي ولسمشر براک اوباما پکې سپور وي. چین ویلي حکومت مخالف اړوند کس چینګ ګوانګ چینګ له هېواده بهر سبق ویلو ته درخواست ورکولی شي. او له فرانسې په تازه ترلاسه شویو نظر پوښتنو کې ویل شوي کېدای شي نیکولا سرکوزی چې د فرانسې اوسنی ولسمشر دی په راتلونکو انتخاباتي پړاو کې برائے ترلاسه نه کړي.
مهم خبرونه مورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو د دغه هیواد سیمې او نړۍ په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي. د ریاض ګل مسخیل راپور او
اکثر ورسپانو د قامی اسمبلی قراردادونو ته ځای ورکړی دی. د کې جنگ ورسپانه لیکي چې قامی اسمبلی د جنوبی پنجاب صوبې قرارداد په اکثریت سره منظور کړی دی. ایکسپریس ورسپانه لیکي چې قامی اسمبلی کې د نون لیگ د شور شغرب باوجود د جنوبی پنجاب او په وزیر اعظم د اعتماد قراردادونه منظور شول. آج او مشرق ورسپانه دا خبر په سوپر لیډ کې صداسه ورکوي چې قامی اسمبلی کې د جنوبی پنجاب قرارداد منظور شو خو د دوران ایوان کې لوی هنګامه وا. د انګریزي ژبې ورسپانو ایکسپریس ټریبیون دی نیوز ڈان او بزنس ریکارډ هم لیکي چې په وزیر اعظم ګیلانی د اعتماد او د جنوبی پنجاب قراردادونه د اسمبلی نه منظور شو. آج ورسپانه بیا په سرخی کې د پوځي سرلخکر اشفاق پرویز کیانی خبر ته ځای ورکوي چې وایي هندوستان په سیاچین خپل پوزیشن نور هم مضبوط کړی دی. د دې سره سره د چیف جسټس افتخار محمد چودھری د خولې دا خبر هم اکثر ورسپانو د دوا او درې کلمی په هیڅ پور کړی دی چې وایي د بلوچستان بې درکه خلک کرا پیدا نشو نو ټول افسران به کورونو ته ځي. او د دې ترڅنګ کوم اداریو ته ګورو نو د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارې کې لیکي چې خیبر پختونخوا لومبی صوبه ده چې په ځانګړې توګه د اوبو نه د بجلی پیدا کولو منصوبې باندې لاس پورې کړو. او دې لړ کې سواد کې په درال خوړ باندې د یوې منصوبې پرانیسته وکړه د کومې نه چې با 6.8 میگا واټه بجلی پیدا کیږي. اداریه وایي چې صوبایي حکومت ژمنه کړې ده چې راتلونکي لسو کالو کې بعد 325 روپو په لګښت د اوبو نه بجلی پیدا کولو 40 منصوبې سرته رسوي چې ورسره به 2100 میگا واټه بجلی پیدا کیږي کوم چې با د صوبې په معیشت یو ښه اثر وغورځوي. اداریه وایي چې د خیبر پختونخوا نه علاوه بلې یوې صوبې هم د بجلی مسلې ته پام نه دی کړی او د پنجاب ټول الزامات اوس هم په وفاق لګي چې هغوی ورسره ناانصافي کوي. دغه شان آج ورسپانه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان سیاسي او عسکري مشروالۍ یو وار بیا ویلي دي چې پاکستان د امریکا سره د برابرې په بنیاد تعلقات غواړي او امریکا د پاکستان د پارلیماني سفارشاتو په رڼا کې ډرون حملې بندې کړي او سلاله چک پوسټ پیښې باندې د پاکستان نامافي غواړي. ادارې وړاندې لیکي چې دا هر څه پاکستان غواړي خو داسې ښکاري چې امریکا دې ته تیار نه ده چې د پاکستان نه مافي وغواړي او ډرون حمله بند کړي. او د دې ترڅنګ د مشرق ورسپانې اداریا په سورلي کې لښوي ده او وایي چې پېښور های کورټ کې د دوه جنکو د سورې د فیصلې خلاف درخواست جمع کړې شوې ده چې پکې ویل شوې دي چې د لړکي عدالت ایس ایچ او ایس ایس پی او سی سی پی او ته هم درخواستونه ورکړې شوې دي خو په دې هیڅ عمل درآمد نه دي شوې. اداریا وایي چې سورا په پښتنه معاشره کې یو غلط او خراب رسم دی او د دې خاتمه پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکایي ورسپانه کریسچن ساينس مانیټر په خپلې مقاله کې لیکي چې د اوسامه بن لادن د وژنې د یو کال پوره کېدو په ورځ د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی په راولپنډه کې یو پوځي اکیډمۍ کې مختصر خطاب کړی دی. ورسپانه وایي چې جنرال کیانی دغه موقع د پاکستان په موجوده سیاسي صورتحال د پوځ د دریځ وړاندې کولو لپاره وکاروله ځکه چې په دې وروستو کې د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د دغه هیواد وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د عدالت د سپکاوي په تور د سزا نه پس اپوزیشن د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي. کوي او د دغه وجه د دغه هیواد سیاسي فضا ډیره ګرمه شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د جنرال کیانی لخوا د پاکستان په سیاسي حالاتو تبصره دا څرګندوي چې د دغه هیواد په سیاسي فیصلو کې پوز اوس هم مهم رول لري. ورځپاڼه په پاکستان کې د یو سیاسي څیړونکي عائشه صدیقه لخلي لیکي چې د تیر کال د مئی د میاشتې د دویمې نیټې واقعې چې پکې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو د دغه هیواد د سیاسي حکومت لپاره یو ډیره ښه موقعه وه چې د دغه هیواد د طاقتور پوز اثر یې کم کړی وی. عائشه صدیقه زیاتوي چې د 1921 کال نه پس کله چې د هند سره د جنگ نه پس د دغه هیواد پوز نیم پاکستان بایلو اوس دغه بیله شوې برخه د بنگلاديش په نوم یادیږي د دویمې مایې واقعې له وجې بله موقع په لاس ورغلې وه. ورځپاڼه لیکي چې د دغه هیواد سیاسي حکومت په دې لړ کې وړې وړې ګټې ترلاسه کړې دي خو د روان کال د جنورۍ په میاشت کې بیا د پوز او دغه هیواد د سیاسي حکومت ترمنځ د ولسمشر آصف زرداری لخوا په مبینه توګه د هغه لانجمن خط له وجې تریخوالی رامنځته شو چې پکې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته د دې اندېښنې څرګندونه شوې وه چې ګوندې پوز سیاسي حکومت نسکورول غواړي او په دغه خط کې د امریکا نه د پوز پر ضد د ملاتړ کولو غوښتنه شوې وه. ورځپاڼه کرسچن ساینس مانیټر د دې مقالې په پای کې لیکي چې که تر راتلونکو انتخاباتو پورې موجوده حکومت پاتې شو نو دا به د دغه هیواد په تاریخ کې لومړی حکومت وي چې خپل آئینی وخت یعنی 15 کاله به پوره کړي. بلخوا برتانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې د تیرې نه په شپه د افغانستان د ناساپي سفر پر مهال د امریکا ولسمشر باراک اوباما په ښکاره خو د یوې غونډې ګډونوالو ته وینا کوله. په حقیقت کې هغه څلورو نورو خواوو ته مخاطب و. ورځپاڼه لیکي چې په خپله وینا کې هغه د جنگ په اړه اندېښمن امریکایي ولس ته پیغام ورکړو چې مونږ د جنگ د میدانه ووتو. افغان ولس ته وویل چې مونږ تاسو سره یو. افغان طالبانو ته وویل چې ستاسو معامله مو هم په پام کې ده او پاکستان ته پیغام ورکړو چې زمونږ په اړه فکر مه کوئ. مونږ لا دلته یو. ورځپاڼه لیکي چې په امریکایي ښار شیکاګو کې د ناټو د غونډې نه مخکې افغانستان سره د امریکا لخوا د ستراتیژیکو همکاریو د لوزنامې لاسلیک کول به د نورو ډیپلوماتیکي هلو ځلو لپاره لاره هواره کړي. بله دا چې دا لوزنامه د دواړو هیوادونو ترمنځ د خرابو شوو اړیکو بیا ښه کېده هم په ګوته کوي. خو په افغانستان کې د حکومت عملداري او اداري فساد اوس هم د امریکا او د افغانستان د اړیکو لپاره یو ګواښ ګڼل کېږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان نه د وتو لپاره د اوباما استراتیجي دا هم ده چې طالبانو سره د د خبرو لړۍ ته تر هغې دوام ورکړي چې د القاعده شبکې سره اړیکې وشلېږي. ورځپاڼه د افغان چارو د یو کارپو مایکل سیمپل په حواله لیکي چې د 2001 کال د 11 سپتمبر د پیښې نه پس کله چې امریکا په افغانستان حمله وکړه او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ او د دغه هیواد نه یې طالبان او د القاعده غړي د پاکستان په پوله پرتو سیمو ته وتنبول نو دغه برید بیا القاعده او طالبان په ستراتیژیکي توګه د یو بل سره وتړل. خو اوس د اوباما د ادارې لخوا د طالبانو سره د خبرو اترو ستراتیژي په دې مخه چې څنګه دوی بیل کړی
دا داویداری غلطه ده چې دین بشرګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې په
ډیره سخت راوړی تیره هر څه ته یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت څه کوي.
د دې چې چا به د پاکستان نه د زمونږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي.
په بنو کې د خیبر پښتونخوا د خیر خیګړې ادارې د یو دستوري پر مهال د سیمې یو نوی نرینه او زنانه موزورانو ته د امداد په غرض مالی مرستې ورکړې دي. په دغه اړه د سیمینا زموږ همکار نور حال راکړي.
د زلابانو خیر خیګړې زیلی دفتر کې یو لویا دستور وشوه چې پکې د سیمې غریبا او مازورا یو نوی نرینه او زنانه او ته د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د 15,500 کلدارو چکونه ورکړې شول. دغه دستورات د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی غړي او زیلی ترقیاتي مشورتي کمیټه چیرمن عدنان وزیر هم ربلل شوی وو او دغه پلاس باندې په مازورا خلکو کې د امداد په غرض باندې چکونه وویشل شول. په دې مکار غلیو ګڼ شمېر مازورا زنانه او کې یو سو مشال ریډیو ته د دې امداد په اړه وای.
زما سړی دا د خوښ شګور مریض ده و زما خنند ډیر دو پنځم کولې ریژه ته پیراشي کې دوه دغه مرضی سوره ده.
جمال بیبي په ما لوس ما مزره ده شام ما مزره ده زه خو چر نشم پکوله د غاسه نوسته د اورینې ته مې یې چې مت خپل خاط مې لوم شي
هم په لوګه خزر ده بنا نه مې خلک مې قذرې بلی تک مې ګډا بلی مو دا اینه خنده مزوري ده چې د شام اینه د خپړینه زمي ته شوې مزوره شوې و سک پښتانه هن
په دغه مزورانو کې یو پلاس او خپې مازوره مدوسار هم وو چې وایي څو ورځې وړاندې د ذیلي انتظامیانه ورته ویلچیر میلاو شوی و او په دې وجه نن ورته د صوبایي حکومت لخوا د 15,000 چیک نه ورکول کیږي چې په نامه یې هم راغلی دی. کله مو چې د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی غړی او ذیلي ترقیاتي مشورتي کمیټه چیرمین عدنان وزیر نه وپوښتل چې آیا د دغه غریبه او بېوسه مزورانو دپاره دا سو کلونو نه پس 15,000 روپۍ کافی دي؟ نو دوی وویل چې دولت سره څومره وسایل وي هم دومره به امداد کوي.
وسایل محدود دي او مسایل زیات دي. ډېرې مسلې داسې روانې چې زموږ معیشت ډېر زیات ورسره افیکټ شوی دی. 5,000 څخه 5,00,000 هم نه کافی دي.
دغلته راغلي مزوران وایي چې دولت لخوا ورته سو کلونو وروسته دغه امداد میلاو شو چې د منګای په دې دور کې د دوی ضرورتونه پوره کولو دپاره ډېر کم دی.
تاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز
د افغانستان د پکتیا ولایت په مرکز گردیز کې د دې ولایت جرنالستانو د پکتیا میډیا سنټر په نوم یو مرکز پرانسته دی چې په دې سیمه کې به د رسنیز فعالیت ترڅنګ د جرنالیزم په برخه کې د ځوانانو لپاره د زده کړو زمینه هم برابروي. په دغه اړه تفصیل نقیب الله متنوال راکوي.
د دغه مرکز په پرانیسته کې پر خبریالانو سربیره د پکتیا پوهنتون استادانو او د سیمې یو شمېر روڼ اندو برخه درلوده. د پکتیا میډیا سنټر مشر لمر نیازی د دې مرکز د پرانیستې پر مهال وویل چې دغه مرکز د دې لپاره جوړ شوی چې له یوې خوا په سویل ختیځ زون کې روان مسایل او جریانونه په کاره او دقیق ډول وڅاري او خپاره یې کړي او له بلې خوا په دغه سیمه کې شته رسنۍ پیاوړې کړي او همدا ډول له فعالیت څخه غورځېدلو رسنیو ته د بیا فعالیت زمینې برابرې کړي.
د افغانستان او نړۍ په کچه له رسنیو سره د حقوقي او مالي ملاتړ کوونکو ادارو څخه غوښتنه کوو چې د بیان د داسې واقعي ازادۍ او د یو بې طرفه مطبوعاتي کلتور د پراختیا او غښتلتیا لپاره د مرستې وکړي چې له مخې د افغانستان د خلکو ملي ګټې او ارزښتونه زیانمن نشي او د دې ترڅنګ په دغه هیواد کې یو داسې مطبوعاتي چاپیریال رامنځته شي چې د کیفیت او کمیت سره سره یې اوږد عمر ولري.
د پرانیستي او تن ګډونوال او د پکتیا پانتون علمي مرستیال عبدالقادر خاموش هم د دې پرانیستي برخه ولته وویل چې د دا ډول مرکزونو جوړول له دې عمله ګټور دی چې په جوړېدو سره به یې د ټیټې کچې خبریالان له بد تجربه هغو سره د ګډ کار له امله دا زده کړي چې څه ډول خپل کارونه ښه پر مخ بوزي.
یو شمېر غیر مسلکي خلک په دغه مطبوعاتو کې د افغانستان په سطح ځای شوي دي چې دوی کم معلومات لري یا زر استعمالیږي یا د چې په خپل قوت نه پوهیږي. نو داسې مرکزونو جوړول دوی ته دا ورخی چې هغه کم تجربه خبریال هم د با تجربه خبریال ترڅنګ د ژورنالیزم اصول زده کوي.
خو د پکتیا د ژورنالیستانو د خپلواک ټولنې مشر نیاز الله اصیل زازی له دې عمل اندېښنه وښوده چې یو شمېر غیر مسلکي کسانو رسنیو ته لاره موندلې چې د ژورنالیزم په اخلاقي او مسلکي اصولو د نه پوهېدو له امله ډېر ژر د مغرضو او مفسدو کړیو لخوا د مادیاتو په مقابل کې ژورنالیستیکي اصول او رسالت تر پښو لاندې کوي چې له امله یې د واقعي ژورنالیستانو حیثیت ته هم لوی زیان رسیږي.
دغه لارې کوڅې باید بندې شي چې هر څوک که په بازار کې په $100 یا $100 یوه کمره واخسته یوه د عکاسۍ کمره واخسته او د یو رسنۍ ته د یوې شناخت د لارې نه د یوه د واسطې د لارې نه لار پیدا کړه د مطبوعاتو ډګر ته ننوته او سبا ته د همدغې موقف نه په استفادې سره اساسات پلوري، ژورنالیزم پلوري، مطبوعات پلوري، هر څه تر پښو لاندې کوي، تر خاورو لاندې کوي.
د یادونې ده چې پکتیا میډیا سنټر په جنوب ختیځ زون کې په داسې مهال د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو د پیل خبر ورکوي چې دا مهال نړیوالې مرستندویه ادارې نور له رسنیو خپل مالي ملاتړ کم کړی او کېدای شي لا نور هم کم شي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
2013
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویبس یا منځنۍ صفحه 421
په لنډو صفو یا شارټ ویبس 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري مشال ریډیو ډاٹ کام کې پاکي صافي اوریدای شي.
او اوس وخت شوې ده زموږ د ونیزې خبرونه روښانه مستقبل د خبرونه تاسو لپاره منور شو وړاندې کړي.
هر کار روزگار او هر پیشه چې د انسانیت د خېګړې او جایز ګټې لپاره تر سره کیږي د ډېر احترام وړ دی او په دې لړ کې هر شوبه ځان ځان لا خپل اهمیت لري، خو ځینې یې بیا داسې دي چې د انساني ژوند لپاره بنیادی کردار لوبوي لکه صحت او تعلیم، او په دې لړ کې هم چې صحت نه وي نو د ژوند نور کارونه په ځای پاتې کیږي. د نن ورځې په روښانه مستقبل کې د رنځور پالنې یعنی نرسنګ په حواله معلومات درکوو. په خوا چې په سیمه کې تعلیم کم و، ځینې خلکو به د ښځو د تعلیم مخالفت کوو، او بیا داسې نوکرۍ چې په کې د نارینهو سره واسطه پریوزي هغې نه به یې هم ډېره کرکه کوله. خو اوس چې په سیمه کې تعلیم خور شوی دی نو حالات هم ډیر بدل شوی دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ د سکول یو استاذه شبانه نور چې 13 کاله وړاندې یې د مقدس پېښې ته ژوند وقف کړی، مشال ریډیو ته وایي چې په کومو حالاتو کې یې دا شوبه خوښه کړه.
زما خو شوق داسې پیدا شو چې زما کور کې زما ورکوټي رورو کشر رورو هغه هسپیټل کې اډمیټ شو. هغې رضو کې زه سکول کې زما سبق ویل، خو ما چې ولیدل چې هغې رضو کې اوس هم نرسز ښکلې دي، خو هغې یونیفارم کې ما ته یو بیل خپل هغې شناخت آیډینټیټي ورکو که نه، چې ما وکتل چې دونه ښکلې جینکی دی راځي او ماشومانو خیال ساتي او دونه ښکلې طریقې سره مونږ سره ډیلنګ کوي، ډاکټر سره راؤنډ کوي او بیا ټول ورځ ورډ کې ګرځېدو باندې تیر کی او دغه شانت خپل ډیوټي تیری. او ما کلم نه لیدل چې هغه په غوسه کې او هغه ډېر ښکلې موټ کې مونږ سره گپ شپ لګول، مریض خیال ساتل، او زه په دې چې زه ډېر امپرس شوم هغې نه. بیا چې ما میټرک چې وکړو نو ما خپل مور ته ډېر راضي وکړو، ولې چې زما خپل بابا چې و هغه زما کوارټ وو، نو هغې نه منل داسې خبره چې دا نرسنګ کې لاړ شي، وایي چې دا ډېر اوپن فیلډ دی، دا سړو کې کار کولی یو دا دی او دا دی، ډېر خبرې داسې. خو بیا ما ویل چې خیر دی زه ورسره سبق هم ویم، ولې چې ډېر جینکې ما تپوس وکړو نو وایي چې دا ورسره ورسره خپل جرنل ایجوکیشن جاري ساتلی شي، نو ځکه بیا بس ډېر منتونو باندې رالم دې پروفیشن کې.
شبانه نور د نرسنګ په څانګه کې د خپل تعلیمي پس منظر په حق لوای.
ما بی ایس سی نرسنګ کړی دی او پوسټ گریجویشن می ټیچنګ کې وارډ ایڈمنسٹریشن کې کړی دی، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کې کړی دی، او ریسنٹلی زه چاینا نا یو کلینیکل انسٹرکٹر پوسټ چې دی هغه ما زما ما یو کورس کړی دی 6 منتھ هلته تیر کړی دی او زه راغلی او ایز اے نرسنگ انسٹرکٹر دلته کار کوم، او ماسٹر آف پبلک ہیلتھ ما اس کو هغه کې ما ریسرچ سما ٹاپک خپل نرسنگ کې کنا بیہیویئرل پرابلم آف پیشنٹس اور اٹینڈنٹ آن نرسنگ سٹاف، نو هغه کې زما ریسرچ لا جاری دی سبمیٹ کړی دی او لا اپروف کېدو کې لږ ټایم شته دی.
نوموړی په هسپتال کې د خپلې اولنۍ تجربې په اړه مشال ریډیو ته داسې وویل.
پوره چې اول ځل زما نایټ ډیوټي لګېدو نو کاونټر باندې بس دغه شانتې ناستم چې خوب راتلو، کورسۍ نه سر داسې ښکته کېدو بیا اوچتېدم، بیا ښکته کېدو بیا داسې اوچتېدم، بیا داسې عادي شوم او شکر الحمدللہ چې زمنګ ټیچرانو هم ډیر خو مونږ ته ډیر پویول، زمنګ ایڈمنسٹریشن کې داسې خلکو چې زمنګ مونږ ته لار سیدا کولا.
شبانه نور زیاتوی د پښتنو په فکر کې د تعلیم لوجې ډیر بدلون راغلی او هغوی ته دا معلومه شوه چې نرس ډیر عزت لري.
نن سبا خو ولې چې زمونږ ډایرکټ 16 گریڈ شو کنه، چې سلور کال مونږ نرسنګ چې وکړو کنه نو یو افیسر گریڈ باندې مونږ راشو، نو دا دی چې دا خو ډایرکټ مونږ افیسر گریڈ ته راتلی شو. نن سبا چې دی جاب ډیر مشکل سره ملاویږي، او کور کې چې یو کس چې سروس کوي نو هغه سره دی مہنگائی دور کې گزارا نه کیږي. نو دا دی چې یو خو دی پروفیشن نن سبا ریسپیکٹ ډیر زیات شو، اوس چې دی چې کم مریضان هم راځي هغه هم دونه پوی دی چې زه چا سسٹر ته آواز کوم چې نرس ته آواز کوم هغه سینئر جونیئر پیژنګلی شي، او داسې سیلف ریسپیکټ هم دی کې خپل راتلی شي دی نرسز کې.
شبانه نور وایي همدغه وجه ده چې اوس ګڼ شمېر پښتنې جینکۍ نرسنګ کې داخله اخلي. دا چې په نرسنګ کې یو تن کوم کورسونه کولی شي په دې پښتنه نوموړي وویل.
درې ایئرس چې دی کنه فرسٹ 3 ایئرس چې دی هغه جرنل نرسنګ د پاره دی، هغې نه پس هغې له جرنل نرسنګ هغه ملاو شي، کارډ ملاو شي، خپل رجسٹریشن ملاو شي، هغې نه پس هغه هر چرته هر هاسپیټل کې اپلای کولی شي، خپل کلینک کولی شي، او فورتھ ایئر چې دی هغه میډیفری د پاره دی غاینی والا دی نو هغه بیل کوي د سره جوخت از فور ایئرز پروگرام می تھری ایئرز جنرل نرسنګ او فورتھ ایئر چې دی هغه میډیفری د پاره وی چې هغه کی غاینی والا ټول سبجیکټ خای دا چې دی دا کورس چې بیسیکلی دی د ساينس باندې مبنی دی کنه نو زه کوم ساينس والا زیات کسان اخلو خو مخ ڈفرنٹ اسپیشلٹی دی جس جسنگا یورپ کی چھ ہر اسپیشلٹ جیریٹک نرسنگ بھی گائنی کے بھی اپتھلمالوجی کی یورالوجی کے بھی کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ کے بھی اخبل اخبل بیل بیل اسپیشلٹی دی چسوک اسپیشلائز کو لغواڑی نو اخبل اسپیشلٹی سلیکٹ کی نواغی کے اسپیشلائز کولی شی اسپیشلائزیشن کولی شی وارڈ ایڈمنسٹریشن کولی شی ٹیچنگ کولی شی او مخ کے پی ایچ ڈی کو لیشی ایم فل کو لیشی آگے مخ کے فیوچر کو ڈیری سونا چا وس کی اک شانت تعلیم کئی
کسہ ہم شبانہ نور د صحت د محکمے نه گیلا کوي چې د دوی غختنی یې تل په شا غرزول دي خو بیا هم د نوموړی خبرې واوري چې د عوامو او رنزورانو د خدمت لپاره کومه جذبه لري
عوام خو زمونږ ډیر خلک دي ډیر معصوم عوام دي زمونږ خو هغه خو غریب ہر چرتا پریشانی چھ بازار روزی پریشان دے چھ مارکیٹ تزی پریشان دے ہاسپٹل ترازی پریشان دے اگر چھ دے اس سائیکولوجیکلی دونا ڈپریس شو کنا جس اخبل حال چاہتا ویلی نشی او دی ڈپریشن رزو کے کمونگم اگولا پریگ دو اسٹرائک باندے لار چھو چھ سنگا سمونگ ڈاکران صاحبان لار چھ یو مطالبی دا پارا تا دو ہفتے دا پارا تقریباً اڑتال باندھے زمونگ چھ دے عوام دیر خراب شویو او دغه شان ته کومنګ ملار شو نو مونږ دا څه تصور نشو کولی ولې چې هغه ډیر هغه خو ټول ځای نه پریشان راغلی پیسې هغه سره ختمي کله مریضان داسې راځي چې خپل کورس خر کړی وي خپل چې دی دا خو او دا قیمتي سیزن خپل چې هغه خر کړی وي علاج لپاره راځي او زمونږ هم بیهیویر هغه سره سخت نو بیا هغه غریبانان خو نم مړ کیږي نو مړ کیږي با
تاسو د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د نرسنګ د سکول د انسټراکټر یعنی استاد شبانه نور خبرې اورېدې د نرسنګ د لوړو زده کړو د معلوماتو لپاره مو د حیات آباد پوسټ ګریجویټ نرسنګ کالج د پرنسپل شمشاد قادر سره خبرې کړې او هغه نمو اول دا پختلی چې هغه په خپل دی اړخته کلا او څنګه راغله نو موړی وای
ما خو د نرسنګ شروع کړی و 1972 کې مله نرسنګ شروع کړی و سټوډنټ لایف کې درانو ما د 1975 کې زو اس ای چارج نرس سره سکرانو ما د هغه نه پس دی ما ډیفرنٹ کورسز مې کړی دی پاکستان کې او کنټری مې کړی دی ول الحمدلله زه ډېر خپل سټیسفای مې ډېر خوشاله مې نه چې شکر الحمدلله چې زه دې دومره مول دې پښه کې رانو ما دا قدرت څنګه ماته انمول تحفه مې لو شوې ده او زه ډېر الله تعالی شکر گزار یم ٹھیک ہے ڈاکٹر لائن کے زما خوا خوشی نرسنگ کے رانا زما ڈاکٹر کے خود آئی کہ نا میڈیسن ایڈوائز کریے چونکہ نرسنگ سر ابھی 24 آورس پیشنٹس رہیے تو دیکھیے جگہ کہنا زموں گا یہ عبادت ہم دیں انسان اخبل یہ ٹھنڈی والا خدمت کہیے ویل دا موری کے پلاری کے روری کے خوری اگر دوبارہ خدمت کہی اور پورا فیملی وسن والی تو دا مونږ دا دې کې چې مونږ یعنی 40 پیشنټ نه 40 اخر له دې نه مونږ هغه ټول هغه سره مونږ انوالمنت لري
نو موړې د نن نه شل 25 کال وړاندې او په موجوده وخت کې د نرسنګ څنګه کې د راغلي بدلون په اړه داسې وایي
د کې چې دا څنګه نو زموږ مخکې خدای دې چې مونږ کرسن دې نرسنګ راتلې تر دې زرال نو زموږ هیډ نرس زموږ چارج نرس هغه تقریبا کرسن نه نو الحمدلله چې اوس زموږ تقریبا چې دا کله خپل مسلم راځي لګي نو مخکې چې زموږ نرسنګ ولا کې چې رالو مو هغه از ا پریکټیکل لیمټډ سورس زموږ وو ته کوم راغنو درې سلو سبجیکټ او صرف چې دا کله موږ لیبر کولو اوس تا وو د چې اوس موږ پروفیشنل چې دا کله اپګریډیشن دې ذاتو شو دې کې مخکې زمو کرائیٹیریا چې واه د یغي کې نرسنګ کې نو زمو میټریک وا او جس پاسي مارکس وو هغه کې رښتو ولې چې زمو لپاره نرسنګ کې موسم کې کې نه رسلې نو هغه د لپاره موږ د کورو اوس نن سبا خو زمو کرائیٹیریا چې شوه دي هغه کې زمو د چې دا کله میټریک وذ سائنس موږ جنې کې لول لګا هغه 55% نو دې کې موږ اف اس سي چې دا کله هغه د ویل کې جنې کې راځي لګا نو هغه موږ 50% دي
شمشاد قادر زیاتوی حکومت غواړي چې د تعلیم د نورو سانګو په شان نرسنګ کې هم نوي پروګرامونه شروع کړي
نن سبا چې ځکه موږ خو ډیگری پروګرام 2013 کې موږ ډیگری پروګرام به شروع شي او تقریبا موږ سکولونو کې موږ ډیگری پروګرام شروع ولې چې ما پاکستان نرسنګ کونسل یې میټینګ مې اٹینډ کړی ده نو هغه چې موږ دا ډیپلوما ختم کولای شي موږ ډیگری پروګرام او ډیگری پروګرام کې چې دا د کنسنګ ټول نرسنګ سکول چې دي هغه کې ټول کې ډیگری پروګرام به شروع شي بي اس سي نرسنګ دا موږ شروع کړو به
شمشاد قادر وایی د پیښور نه علاوه هم د خیبر پښتونخوا په یو شمیر نورو ښارونو کې د نرسنګ سکولونه موجود دي.
موږ سره چې دی کنه دی کې پیښور کې موږ سره درې نرسنګ سکول دي، ګورمنټ والا دي، ریډینګ هاسپټل، خیبر ټیچنګ هاسپټل او حیات آباد میډیکل کمپلیکس. او هغه کې چې دا کنه یو موږ چې دوا هغه کې پرایویټ دي، یو د رحمان میډیکل انسټیټیوټ کې سکول او شوی دي هغه هم د دوه کلو شو. او یو موږ سره کبیر هاسپټل کې ګندهارا یونیورسٹی کې نو هلته زموږ پرایویټ دی. دې نه موږ کوهاړ کې نرسنګ سکول دی، بنو کې سکول آف نرسنګ دی، ڈی خان کې سکول آف نرسنګ دی، ایبٹ آباد کې زموږ دوه سکول آف نرسنګ دی. سو یو ڈی ایس یو دا یو ٹیچنګ کمپلیکس دا نو هلته دی نو مخکې او یو ڈی خان کې نو مخکې خو موږ سره دومره نو اوس موږ سره سکول سے پرابلم نه دی. اوس موږ خپل کوشش کول لګیا لکه زه کوشش کوم لګیا چې موږ یو چترال کې مرے چترال کے مجھ سے اسٹوڈنٹ ڈیر زیادہ رہا سی تقریباً ہر ہاسپٹل کے 200-150 اسٹوڈنٹ نے جو کوشش اگر پر ادا کم لے گئے چمگے چترال کے یونیورسٹی سنگل سکول کو لاؤ.
شمشاد قادر وای هسی خو نرسنګ هلکان هم کولای شي، خو په خیبر پښتونخوا کې یوازې د جینکو لپاره ادارې شتون لري. د نرسنګ د داخلي د بیلابیلو مرحلو په اړه نوموړې وای
دا دوسې چل دی زموږ سټونه مخصوص نه دي لپاره یی کی زموږ لکه اوس فورث یی زموږ ریلیو شي او فورث یی چې دا کنه زموږ هغه کې هر هسپټل کې موږ هغه نه چې دا کنه هسپټل د بلیکو اسنه سي اسکو د بلیکو هغه ار موږ ته سټونه لیکي چې تاسو سمره وکړ شو ځکه مطلب دا شو چې څنګه چې موږ ایگزام ورکړي چې کوم پاس او ټو شي نو هغه په د موږ سټونه باندې چې نه کېږي چې کوم فیل شي پاتې شي نو هم غوا نه دي کې اوس موږ جولای کې ان شاء الله اخبار کې ورکوم او نیوز پیپر کې ورکوم او سپتمبر اگست کے زمین انتظام کی گئی اور سپتمبر کے زمین نئی کلاس نمبر شروع کی گئی فی الحال تم کو نرسنگ میٹرک وتھ سائنس 55% اور ایس ایس سی کا 50% ہے ہاں اس دس چل شو چې اس موږ سره فلڈ هم راغله تاسو پته ده او زموږ خیبر پختونخوا کې یو پرابلم دا غر شو چې سواد کې پرابلم شو سواد کې یو ډیفرنٹ ایریاز کې کوم کرایسس کې شو نو دې کې زموږ چې نه کې نو راغله نو دې کې زموږ چې سټونه 100 نه پوه سټونه پاتې شو دا هغه لپاره موږ یو کوشش وکړو ما کوشش کوم زموږ پی ټی سي ډایرکټر هغه هم کوشش وکړو موږ سره سکتی چا ټولې کولو پاکستان نور څه کوم څه ته مبیا ډول کولو پاکستان نور څه کوم څه پریزیدنت ټولې کولو دې لپاره به هغه نه ته ایز دوه کالو لپاره کرایټیریا ریلیکس کړی دی هغه کې دا موږ هغه کړی دی چې موږ 50% دې کنه میټریک وذ سایز والو 45% ایس ایس سی
په اخر کې نو موړې د نوي کول لپاره دا پیغام لری
زه خو د چینو کوته دا به وای مخفل زمو مخفل سی دی خو دې دی لوریان دی دې ته دا به کوم چې دا دې مقدس موږ پیښه دا او دې پر راشي دي کې خدمت هم دا عبادت هم دی دې کې او بل دا دې چې دې کې جاب اس دور کو اس نو ته وزین او جاب دې پر دمر پرادم دې کرز دې مو د دې فیل کې جاب سپ مثلا نشته چې څنګه هغه کورس کمپلیټ شي نو هغه لا جاب افر ملا شي او خاص سیلری باندې خاص سیلری باندې ملوي کې د پرایویټ هسپټل د ګورم د مرګ څومره دی هغه 12000 18-20,000 پورے 30,000 پورے او بل دا چې بي اس سي ډیگری پروګرام چې شروع شي اوس موږ سره کې انجو کې 4 ایئر افټر ایف ایس سي 4 ایئر زموږ سره ټیچر راغلی دي لیکچر راغلی دي او هیڅ صرف 4 سال کورس پر سلور کار دی کورس کړی دی ډیگری پروګرام والا او ډایرکټ 18 سکل کې غیر غلی دي خبر میډیکل یونیورسيټي کې سلور کې سان غلی دي نو دې لپاره زه ټول ته جوړ ریکوست کوم چې د ډاکټر لپاره زی به غیر تل ملاو نشي نو نو د دې په خلار شي دا غیر به ځای الته لار شي دته راشي چې دا دې لپاره زه کوم چې راشي یو بیمار کس دې کنه هغه تاسو خدمت وکړي تاسو څومره سکون به ملوي دومره سکون د هغه کې وړه دي کوم څه لسرم دوه ګوره زموږه هغه فات پاره سره ان چې دا هغه خدمت کړی دا چې کله څنګه اوه کې هغه ګوبم ور کړی دی هغه خدمت هم کړی دی نو دې لپاره دې تاسو ټول بچو ته وایم چې دې راشي او د خدمت فیت راشي او خدمت
تاسو د پیښور د حیات آباد پوسټ ګریجویټ نرسنګ کالج د پرنسپل شمشاد قادر خبري اوریدي
او هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221
یو یو دوا سلور یو دوا یو او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریډیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولی شئ
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092 332 533 353.